درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ماخه مشپږ بجې سوی د پښتو د نیم ساعت وروستۍ خبرونه در تازه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري چې په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور پرته پورته سوه. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. زلمی خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول سو. اوس هم بشپړ خبرونه. نن دوري یا حمل لومړی نیټه د نوی 1409 نویم کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي، خو راپورونه وایي چې تېر شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ایزو چارواکو، د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په 9:30 بجو اوچته سوه چې تر راتلونکو 24 ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال دوري په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتیږي، خو تیر اونۍ د بلخ مرستیال والی رسنۍ ته وویل د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بیلابیلو برخو کې د نږدې 1.5 ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤل محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کورونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال 30 کسان چې شک کیږي په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کورونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کې په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لک تر لګه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ایرانی وګړو قرباني د مثال وړ وه، حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کورونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمیر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 10,000 ډیر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. څارنوالان وایي دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي وو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر ده یو تور دا لګېدلی چې یو بهرنی تروریستی سازمان ته د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څرنوالان وای مسعود په کاری ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي، پیسې ورکړې او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونو وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان انیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمای د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولی سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولای سي خپل مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي، خو احتمالا به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر زرو زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبريږي. وړاندې خبرونه کې اورو په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصوب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور پرته پورته سو. زلمای خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا څه نظر لري؟
یو سر او دوی سو نه نویم مریض هجری کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی په کار دي تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد تیر المریز کال لاستراوړنو ډک بولی.
په 1908 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
کر سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم سات خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصوب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور او د نوروز له لمانځلو پرته پورته سوه. مجيب حبيب زئی له بلخ څخه راپور کوي.
په بلخ کې حضرت علي ته د منصوب زیارت جنډه تیر شپه په تیاره کې پورته شوه، خو چارواکي دغه زیارت کتونکو او زائرینو ته اجازه نه ورکوي تر څو د سخی زیارت څخه انتور شي او نوروز ولمانځي. سره له دې چې تر دې پخوا جمهوری ریاست اعلان کړی و چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په بلخ کې د نوروز جشن نه ترسره کیږي، خو تیره شپه حضرت علي ته د منصوب زیارت متولیانو او د بلخ محلي چارواکو په مزار شریف کې د سخی زیارت جنډه پورته کړه. د روضې شریف یا د حضرت علي زیارت مسؤول عتیق الله انصاری از زیر اړو ته وویل چې د عرف پر اساس او د نوي کال د پیل په مناسبت دوی دغه زیارت جهنده پورته کړه، خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړي تر څو روضه شریف ته دننه شي.
گفتن اشتراک کرده بودن، بعد از اون نماز با دعای و قرائت قرآن شریف کار انجام پذیرفت. دیگه وقت داخل حرم ما تعطیل کردیم.
هغه وویل چې د نوروز په ټول تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د روضې شریفې دروازې ته عامو خلکو پر مخ تړل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم وایي چې نوروز ته پر اړوندو ټولو مراسمو بندیز لګېدلی دی. د دغې ادارې مرستیال عطا محمد صحو وویل چې د هوا په ګرمېدو او د کورونا وایروس د ګواښ په کموالي سره به دوی روضې شریفې ته د خلکو د حضور په اړه خپل نوي تصمیم له رسنیو سره شریک کړي. ښاغلی ساهو هم تاکید وکړ چې دا لومړی ځل دی چې دوی له یادې ستونزې سره مخ شوي او د حل لاره ورته مومي.
متواتر برافراشته می شود هر سال، اما متاسفانه که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خیلی دروازه های ورودی زیارت امام نجف را برای مردم ببندند
د هیواد له نورو ولایتونو څخه راغلي زارین هم شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یې مخ نیوای کوي تر څو حضرت علي ته د منسوب زیارت څخه ته ورشي او د نوروز میلې څخه خوند واخلي. شوګفه له کابل څخه بلخ ته راغلي. هغې وویل
د روزه شریف دروازې تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شو، د روزه شریف جنډه وګورو. دا مشکل باید حل شي.
دا چې د مسلمانانو د څلورم خلیفه د زیارت دروازې به په بلخ کې د څومره وخت لپاره بندې وي وخت به یې روښانه کړي. موجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف خنی هم د پنج شنبې په ورځ افغانانو ته د نوروز د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو په لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکیچ د حل په هدف سره یو لاس شي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال مبارکي په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې 1999 کال د پیوستون او اصلاحاتو کال یاد کړی. ښاغلی غنی واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړې همکاري او همغږي رامنځته شي.
تراوت و تازگی ببخشي. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامی جمهوری دولت یو زر او دی سو نه نویم لمریز هجری کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی ده. اوس چې سولې ته تر بل هر وخت ډېر هیله من یو په کار دي، تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام واړوو. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړ. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو لور ته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او بل لور ته بیا د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکیچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي موخه یې څه ده؟ په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات د دولت، طالبانو او سیاسي مشرانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپو محیب شریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکیچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. خو په ورته وخت کې بل باور دا دی چې امریکا او د دوی استازي په لوی لاس یو بل بحران رامنځته کولو ته لار هواروي. ناصر شفیق سیاسي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو کې د زلمی خلیلزاد ګډون د امریکا یوه تېروتنه وه. امریکا اوس د ټول ګډونه حکومت سرګندونی کوي، لدې مخکې یې باید د ټاکنو کړکیچ لمنځه وړی وای او یا یې د ملي وحدت حکومت ته دوام ورکړی وای. سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد په لومړۍ ورځ باندې غلطي دا کړې وه چې دلته د ټاکنو نتیجه یعنی چانس نه وه او د هغې په نتیجه کې د ډاکټر صاحب غنی د لوړې ترسره کولو غونډه کې ګډون وکړ چې دا کار د ډاکټر عبدالله د خفګان سبب شو. اوس د هغې تدارک په دې ډول خبرو باندې زه فکر کوم چې دا نور هم بحران ته دوام ورکول دي. دوی د پخوانه دا فکر کړی دی چې دا ټاکنې اول نتیجه نه لري او بې نتیجه هم د افغان ولس ډېر بیرنګ ګډون په نتیجه کې یعنی د صفر معادل ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونو حکومت ته اشاره تر څنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه اخیستنه او همدا راز کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د تیر که افغانستان په تیر لمریز کال کې د دوو ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشۍ انتخاباتو همداراز د دوو لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې راپور کې د تیر کال روانو سیاسي تحولاتو ته کتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړي و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کېږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود وه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولتساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ چې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلیو تورن کړ او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې یې په لاریونونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمېر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمېرنې له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه چې د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایله د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایلو اعلان شاته وغورځېد او بالاخره کمیسیون وتوانه چې د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان سره محمد اشرف غني د 50.34% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسیس از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاد کړه او خپل ټیمی بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه. سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1999 کال د لوړې مراسم ترسره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله عبدالله هم در ارگ پتومتری که پا سپیدار مانه که دولوری مراسم تر سره کرده.
اسلام اسپیشلی دین پیروی او ساتنه وکړم
د اساسی قانون او نورو قوانینو رعایت
او د تطبیق څارنه وکړم
په 1999 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1999 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د اورکم پر سر توافق شوی او د اورکم اونۍ به د 1999 کال د هود په 3مه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم اونۍ په کامیابۍ سره پای ته ورسېده، له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د په 1/3 د قطر په پلازمین دوحه کې د 1/3 هیوادونو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو، زلمی خلیزات او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ دغه پروسه زندنۍ کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د ورځې توده موضوع، هغه هم کرونا. کابل کې یو دینی عالم وایي د کرونا وایروس له خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر که په جوماتونو به کې د جمعې لمونځ وځنډول سي له دیني اړخه ستونزه نه لري. مفتي شمسالرحمن وایي مخکې له دې چې په جوماتونو کې د لمونځونو د ځنډېدو وړاندیز وسي، باید په ټولو هغو ځایونو کې چې ډېر خلک پکې راغونډېږي رخصت سي. نور حال د ډېوې نظر په راپور کې
یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان او کویت کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره د لمونځونو ځنډېدل افغانستان کې د دینی عالمانو له غبرګونونو سره مخ شوی وو. خو کابل کې بل مفتي شمسالرحمن د جمعې لمانځه په خطبه کې وویل چې افغانستان کې هم د جماعت سره د لمونځونو ځنډول تر یوې مودې کومه ستونزه نه لري.
که په دې موضوع باور ولرو چې جماعت ته په تګ 10% هم د دې خطر شته چې موږ دا ناجوړي ونیسو، نو خدای فرمایلی چې مسئ.
دغه دینی عالم په کوید نو نسخته ناروغانو ته وایي چې کورونو او روغتونونو کې د دوی قرنټین کېدل د دوی د دینی وجای بوسخه دی.
هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته دي په روغتونونو او کورونو کې قرنټین کېږي، دا یې دینی مسؤلیت دی چې هماغه ځای کې ځان قرنټین کړي. د خدای پیغمبر درته ویلي چې هر کله په ساري ناروغۍ اخته شوئ نو هماغه ځای کې اوسئ څو مو درملنه وشي، او بل څوک دې هم هغه ځای ته نه ځي چې په دې ناروغۍ اخته نه شي.
له دې وړاندې هرات ښار کې کرونا وایروس باندې اخته یو کس او ورسره شپږ دېرش نور چې په کرونا وایروس اخته مشکوک کسانو له روغتونه تښتېدلي وو. دغه دینی عالم له خلکو غواړي چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لارښوونې پلي کړي، ځکه د هغه په وینا چې د دې لارښوونو ډیری برخه د اسلام دین له اصولو سره برابره ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دولت باید هغه ځایونه بند کړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. دوی له دینی عالمانو هم غواړي چې د دې وایروس د لا خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر باید په جماعت سره د لمونځونو په ځنډولو هم اتفاق وکړي. د کابل اوسېدونکی غلام مصطفی حبیبزی وایي
باید اتفاق وکړو، ټول عالمان د اتفاق وکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په کووید 19 ناروغۍ سره مخ ده. دا ناروغي یوازې یو ځانګړی هیواد نه ګواښي، ټول دیني عالمان باید د نظر اتفاق ولري.
له دې وړاندې یو شمېر دیني عالمانو د هرات د جامع جومات د خطیب په ګډون ویلي وو چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره په لمونځونو کې د خلکو ګډون نه کول ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و کرونا وایروس ټوله نړۍ نیونکی وایروس دی. دغه وایروس له چین هیواد څخه درې میاشتې وړاندې خپور شو او په اوس وخت کې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی دی. افغانستان کې تر دې دمه د دې وایروس 24 مثبتې پیښې تثبیت شوې دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. هند هغه څلور تنه اعدام کړل چې اته کاله مخکې په ډلی ز توګه پر یوې ځوانې ښځې جنسي تیری کړی وو او هغه یې وژلې وه. دغه پیښې په هند کې پراخ اعتراضونه راپارولي وو چې په نتیجه کې د اعدام په ګډون د جنسي تیری کوونکو لپاره سخت قوانین تصویب سول. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه څلور تنه نن سهار وختي د پلازمینې نوې ډیلي په یوه زندان کې په داسې حال کې په دار وځړول شول چې له زندانه بهر د خوښۍ لپاره د یو شمېر راټولو شوو کسانو په خاطر سخت تدابیر نیول شوي وو. دغه څلور تنه په 2012 میلادي کال کې په نوې ډیلي کې پر یوې ځوانې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو په پیښه کې په لاس لرلو په اعدام محکوم شوي وو. دغه پیښې په کور دننه پراخې مظاهرې راپارولې او بهرنیانو هم پرې غوسه څرګنده کړې وه. دا له 2013 میلادي کال وروسته په هند کې لومړني اعدامونه دي چې ترسره کیږي. د دغه پیښې قرباني سیمه ییزو رسنیو د نیربهایا په مستعار نوم یوه درویشت کلنه زړوره نجلۍ بللې وه. د هند قانون اجازه نه ورکوي چې د قرباني اصلي نوم دې افشا شي. دغه نجلۍ چې د ارواپوهنې محصله وه له خپل هلک ملګري سره له فلم لیدو وروسته کور ته په لاره وه چې شپږو سړو په زوره یوه بسته پورته کړه. دوی ملګری د اوسپنې پر یوې میلې ووهه او وروسته یې پر هغې جنسي تیری وکړه او هغه یې ډېره ژوبله کړه. په هند کې پر دغو اعدامونو خلکو نن خوښي څرګنده کړه. د اعدام له عملي کېدو سمدستي وروسته په نوې ډیلي کې ښځو نڅاوې کولې او سندرې بللې او د قرباني مور اشابیبي هم په غېږ کې نیوله. د خوخي دغه احساسات خلکو د نیوی ډیلی په هغه برخه کې چې د دې ام پی کې قرباني پکې اوسېده او د هغې په پلرني کلی کې څرګند کړل. د قرباني نیکه لالجیت سنگ وویل دغه اعدامونه کورنۍ ته لکه له اوږدې شپې وروسته نوی سهار ښکارېده. د دلی اعلی وزیر اروند کجریوال سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې نن هغه ورځ ده چې موږ ټول باید هوډ څرګند کړو تر څو دا مسله یقیني شي چې د بلې نیربهایا پیښه هیڅکله تکرار نه شي. د دغې پیښې په تړاو شپږ تنه توقیف شوي او یو یې وروسته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د زندان په خونه کې مړ وموندل شو چې ظاهرا په خپله یې ځان وژلی. دغه څلور تنه چې نن اعدام شول یو د یوه سپورتي جم لارښود، بل د بس نظافت چې او بل هم میوه پلورونکی و او یو یې کار نه درلود. دوی په 2013 میلادي کال کې په اعدام محکوم شوي ول. وروستی تورن د پیښې په مهال ولس کلن و چې درې کاله یې د بیا اصلاح او سمون په یوه مرکز کې تیر کړل او په 2015 کال کې خوشې شو. دا د یوه ځوان لپاره چې د بلوغ قانوني سن ته نه وي رسېدلی په هند کې تر ټولو سخته سزا ده. خو د هغې خوشې کېدو هم خلک بیا واټونو ته راوایستل او هغه د دې سبب شول چې هند د جنسي تیری په ځینو مواردو کې د اعدام د سزا په ګډون د جنسي تاوتریخوالي په وړاندې نوي قوانین تصویب کړي. د هند پارلمان هم یو قانون تصویب کړ چې له مخې که یو کس 14 کلن هم وي او په سختو جرمونو کې لاس ولري د یوه بالغ په توګه محاکمه کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم یو اقتصادي موضوع. په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د ولسی خلکو په مرسته په دې ولایت کې د بېوزلو کورنیو لپاره 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړوي. دوی وایي غواړي خپل د خلکو د اقتصاد په جوړولو کې برخه واخلي. نور جزئیات احسان آرین راکوي.
دا تن د بادامو او چارمغزو د هغو 200 باغونو د جوړولو لپاره کېږي چې په خپل د خلکو لوري خلکو ته جوړيږي. د پکتیا شمیر ځوانانو د ملي باسیا بڼ تر نوم لاندې له خلکو پنګولو او یو شمیر دولتي چارواکو پیسې او مرستې راټولې کړې څو په مرکز او ولسوالیو کې د هغو بېوزلو لپاره پرې د میولارونکو نیالګیو بڼونه جوړ کړي چې د کمزوري اقتصاد له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملي باسیا بڼ د ملي پروګرام یو تن چمتو کوونکی شفیق کرا ازادي راډیو ته وویل د دوی په وینا د دغه پروګرام له لارې به بېوزله وړ کسانو ته د مرکز په ګډون د پکتیا په 14 ولسوالیو کې 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړ کړي چې په هر باغ کې به څلوېخت نیالګي کینول کېږي. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ د دغو ځوانانو له دیګام او نوښت هرکلی کوي او وایي چې د دې باغونو له حاصلاتو به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي.
نو واقعیا زه دغه پروګرام ستایم. د دوی له ډېره مننه کوم چې دوی داسې یو غوره پروګرام په لاره اچولی ده. زموږ هیله دا ده چې زموږ نور ځوانان یا ولسونه هم په دې برخه کې ډېر کار وکړي تر څو په ځان بسیا شي.
دا ونې شوکر دې به زه خدمت کوم، دې به زه عزت کوم چې ام ما ته فائدہ شي، ام دغه ملک ته فائدہ شي.
که څه هم د پکتیا ولایت ادارې تر 200 زرو زیاتو نیالګیو د کینولو پلان نیولی خو په دوی تل نیوکه ده چې د ساتلو او پللو لپاره پلان نه لري او تر نیمایي زیات نیالګي له منځه ځي. خو د ملي باسیا بڼ مسؤلین وایي دوی د دوه اړخیز قرارداد له مخې یوازې په بېوزله کورنیو دغه میولرونکي نیالګي چې هر باغ یې 40 نیالګي لري په وړیا ډول ویشي او دوی ترې د ساتلو ضمانت اخلي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټل افغانستان کې په 1208 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 3.15 اف ام باندې خبرونه لري. اوس ور رسیدلې ده د دری څنګ ورستی پروګرام ته د محل سره په سټوډیو کې ده زما همکار نظیفه جان. نظیفه جان په خیر راغله. د په دې برنامه کې اوریدونکو لپاره څه لري او څه نوي تازه راوړي دي؟
بله، چنان که شما پیشتر گفتید در گزارش ها میشنویم که زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید با هم متحد